شنبه د وجهه ته وشتمه د سپتمبر 19مه احمد شبریم د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجله وړاندې کوم. لمړی هم د دې رواني خبری نیم ساعته مجله د مهمو خبرونو سرټک. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه خبره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د درې زره اضافي عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه. روسیا او ناټو غواړي د افغانستان په اړه ګډه غونډه جوړه کړي. د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشر د دغه هیواد پارلمان ته ویلي دي که چېرته په انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر واستوي. د امریکا خبری رسنۍ وایي تروریستي دستې مشکوک تروریست و بخشی پا ترورستی دستی مشکوک ترورست پا نیویار که تحقیق کون کتا ویلی چرا القاعده شبکه سر اعتراف دارلود او ده ممکن اعتراف وکری. ده اندونیزیا پا بالی تاپو که زلزله شویده چه لش تر لش وطنه زخمیان کردی. منځنی ختیځ د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی په روانې اونۍ کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ په سفرونو او تګ راتک کې کوم بری نه دی حاصل کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا عملیه به دوام وکړي. د ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي. تر هغه دمه د یادو شویو خبرونو د سرټکیو د تفصیل ترڅنګ یو شمېر نور مطالب هم لرو او د افغانستان په ارتباط هم یو شمېر نور مطالب تاسو ته خبرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کې هم د افغانستان په ارتباط اورېدلی شئ چې د روانې خبری مجلې په وروستیو شیبو کې خبرو. رابه شو لومړي رپورټ ته. د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای مشر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه نظر څرګند کړی دی. د سی آی ای مشر په داسې وخت کې د ولسمشر حامد کرزی ملاتړ کړی دی چې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو تورونه پورې شوي دي او اروپایي ټولنې ویلي دي چې اکثر درغلۍ د حامد کرزی په ګټه دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای د مشر څرګندونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه له چانقه علي کوزي څخه اورو.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس لیون پنیتا په یو مرکې کې ویلي د ده په نظر که د افغانستان په انتخاباتو کې مشکوکې رای باطلې هم شي بیا به هم حامد کرزی وړونکی وي. دی وایي په دې کې شک نشته چې په انتخاباتو کې یو څه درغلۍ شوي او دا مسله د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون څېړي. خو د پنیتا له مرکې وروسته د سی آی ای ویاند وویل چې د دې ادارې د رئیس خبرې د افغانستان د سیاسي وضعې په اړه یوه وړاندوینه وه او ښاغلی پنیتا په دې اړه چې حامد کرزی د افغانستان په انتخاباتو کې په عادلانه ډول بری ته رسېدلی وي کوم خاص دریز نه لري. د سی آی ای ویاند جورج لیتل وایي د دې ادارې رئیس پنیتا د افغانستان د انتخاباتو نتیجې نه دي تصدیق کړي بلکې یوازې د بې احتمالي نتیجې په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. لیتل وایي پنیتا د افغانستان د انتخاباتو په اړه خپل وروستی نظر نه دی ورکړی. لومړنۍ نتیجې ښیي چې حامد کرزی د رایو په سلو کې 4.5% وړي او په دې توګه به د دوهم ځلي انتخاباتو اړتیا رامنځته نه شي، خو اروپایي څارونکي وایي چې د رایو 1/4 کې درغلۍ شوي او د دوی په وینا زیاتې مشکوکې رای د کرزی په ګټه دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د رایو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې او وایي په افغانستان کې سیاسي بې باوري به دې هېواد ته د نورو عسکرو د استولو په پرېکړې اغېز وکړي. له بلې خوا د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري څو ورځې وړاندې ویلي و چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به حامد کرزی وي. د جمعې په ورځ د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد هم حامد کرزی ته ټلیفون وکړ او په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورته وویله.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای رئیس وایي داسې بریښي چې جمهور رئیس کرزی د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شوی دی. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته د 3000 نورو عسکرو د لیږلو پریکړه کړې ده. هاخوا د دغه هیواد مرستیال ولسمشر وایي چې تر هغو د اضافي پوځیانو د لیږلو پریکړه نشو کولی چې د ولسمشر اوباما ژمنې نه وي پر ځای شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 1000 نورو عسکرو د استولو او په مختلفو چارو کې د سلګونو متخصصینو د لیږلو ژمنه کړې. د امریکا د دفاع وزیر او مرستیال ولسمشر څرګندونې د لویدیځو آژانسونو په استناد په یوې خبرتیا پسې خبرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د اوس لپاره دا وار له مخه خبره ده چې ووایي نور عسکر د افغانستان ته واستول شي. جو بایدن سی این این تلویزیون ته وویل دا به مخکې له مخکې قضاوت وي چې افغانستان ته د نورو زرګونو پوځیانو د لیږلو پریکړه اوس وشي. جو بایدن زیاته کړه په دې برخه کې به وروسته تر دې پریکړه وشي چې هغه پوځیان چې وار له مخه یې ژمنه شوې ده هغه افغانستان ته ورسیږي، هغه متخصصین افغانستان ته ولاړ شي چې ژمنه یې شوې وه او د افغانستان د انتخاباتو نتیجه راووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر په داسې وخت کې افغانستان ته د ګڼو نورو عسکرو د لیږلو مسله په نورو مسایلو پسې غوټه کوي چې د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا دفاع وزیر وایي چې ده افغانستان ته د شاوخوا 3000 نورو عسکرو د لیږلو امر کړی دی. رابرت ګیټس وایي دا پریکړه په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریسټال په غوښتنه کړې ده او دا عسکر د هغو پوځیانو یوه برخه نه ده چې مخکې ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه او ویلي وو چې 1000 نور پوځیان با افغانستان ته واستوي. رابرت ګیټس د امریکا په دفاع وزارت کې خبري غونډې ته وویل زه غواړم چې د امریکا له دولت وغواړم چې د دې اختیار راکړي چې له اړتیا سره سم که چیرته نورو پوځیانو ته ضرورت وي هلته یې واستوم او دې ته انتظار نشم چې ولسمشر اوباما څه وخت د 1000 اضافي عسکرو ژمنه پر ځای کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د رپورټ له مخې په افغانستان کې له 2.5 تر 3000 داسې کسانو ته اړتیا شته چې د سړک د غاړې ماینونه خونسا کړي او په استخباراتي چارو کې تخصص ولري. په افغانستان کې تر بلې هرې وسیلې د سړک د غاړې ماینونه بهرنیو پوځیانو ته ډېر تلفات اړوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې یو کانفرنس ته وویل د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې نه شي هواریدی او روسیه به د افغانستان د قضیې د هواریدو لپاره په هغه پروګرام کې برخه وانخلي چې پر پوځي حل لارې پکې ټینګار شوی وي. د سرګی لاوروف څرګندونې له مسکو د فرید عمر پر رپورټ کې
روسیا وایي د افغانستان ستونزه د جګړې د لارې ناممکنه ده او روسیا به هیڅکله د جګړې د لارې د افغانستان د ستونزې په هواري کې برخه وانخلي. دا مطلب د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نړیوال ژوند تر نامه لاندې په یو کانفرنس کې په مسکو کې څرګند کړی دی. لاوروف وایي په افغانستان کې له بهر نه صادر شوی ماډل کار نه ورکوي. ډیرو هیوادونو له هغې جملې شوروي اتحاد او تر هغه مخکې بریتانیا دا ډول هڅې وکړې خو پایلې ناسمې راوختې. نو لازمه ده چې د دغه هیواد تاریخي ځانګړتیاو ته پاملرنه وسي. لاوروف وایي دا چې تر کومې کچې د دغو درسونو څخه چا زده کړه کړې اوس دی نه پوهېږي. خو تصادفي نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما یوه اعلامیه خپره کړې او په اعلامیه کې ویل چې افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د پوځیانو د لیږلو وروستۍ پریکړه لا نه ده کړې. په مسکو کې د نوي دروز د ورځپاڼې مسؤول مدیر ډاکټر فاروق فردا وایي
د تروریزم مسله چې په یو ډول نه یو ډول له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته لاره پیدا کوي. بله مسله افغانستان د مخدره موادو مسله ده او همدارنګه یو لړ نور دلایل هم دي چې روسیه همیشه د افغانستان مسایل ساری. په دې خاطر اوسنۍ روانه جګړه چې حالات ورځ په ورځ خرابیږي طبیعي روسیه له دې څخه اندېښنه ښکاره کوي. ځکه نو دا مسله د افغانانو دپاره نه بلکې د نړیوالو ځواکونو دپاره یو ګوتنیونه ده چې هغوی ته هوښیاري ورکوي چې دوی د افغانستان د مسلې سره د سولې له لارې نه برخورده کړي نه ده
لوروفای. د افغانستان د حالاتو په ټولو نورو سیاسي برخو کې چې د افغانستان د کرکېج د اواري لپاره پکې پریکړې شوې روسیې په فعاله توګه برخه اخیستې ده. خو د دې ټولو خبرو سره سره سرګی لاوروف په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د بریالیتوب غوښتنه وکړه.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې نه شي هواریدی. هاخوا روسیا او ناټو په افغانستان کې د خپلې ګډې همکارۍ په اړه غونډه کوي. په ناټو کې د روسیې استازي د دې مسلې په اړه معلومات ورکړي دي. خبري رسنۍ وایي روسیا په افغانستان کې د ناټو له ماتې څخه ویره لري خو په عین حال کې په دې هیواد کې د ناټو د ورځنیو فعالیتونو په اړه د معلوماتو غوښتنه هم کوي. د مسلې تفصیل به د فرانس پریس او ترتاس اژانسونو په رپورټونو کې له چانقه الکوزي څخه واورو.
په ناتو کې د روسیې استازی دیمتری راګوزوین د جمعې په ورځ وویل روسیا او ناتو به د سپتمبر په 1 په افغانستان کې د یوې ګډې خاصې ډلې د جوړولو په مسلې خبرې وکړي. روسیه به د همدې ډلې په واسطه د افغانستان د حالاتو په اړه معلومات ترلاسه کوي. راګوزوین وویل دا ډله به د ناتو او روسیې د شورا په چوکاټ کې جوړه شي او پخپله ګوزوین به د ناتو د 8 غړو هیوادونو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. روسیا اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناتو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سره ممکن دا سازمان له افغانستان څخه ووځي، او دا ځکه چې د ناتو په غړو هیوادونو کې هم د عامو خلکو نظرونه د افغانستان د جګړې په اړه تر ډېره حده بدل شوي او غواړي چې عسکرې باید د دې هیواد څخه ووځي. په ناتو کې د روسیې استازي راګوزوین وویل که چیرې ناتو له افغانستان څخه ووځي نو موږ به د یو فلاکت او تباهۍ شاهدان اوسو. د ده په باور د طالبانو یوه غښتلې ډله به واک ترلاسه کړي او د قفقاز د غرونو د شمال په لور به حرکت وکړي. راګوزوین وایي ناتو په افغانستان کې د نړیوالو ګټو د ساتنې په مقصد هلې ځلې کوي، خو روسیه باید چې د دې سازمان د ورځنیو فعالیتونو په اړه معلومات ولري. دی وایي مسکو حاضر ده له ناتو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي. په ناتو کې د روسیې سفیر دیمتری راګوزوین زیاتوي هیواد یې له ناتو سره همکارۍ ته چمتو ده، خو نه غواړي چې حتی خپل یو عسکر هم افغانستان ته واستوي. دی وایي موږ یو ځل دا کار کړی او ښه خاطره ترې نه لرو. د دغه راز وویل د افغانستان په اړه د ناتو او روسیې شورا ترمنځ تماسونه ضروري دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د بریتانیا د مخالف محافظه کار ګوند یو مشر په پارلمان کې د متبادل کابینې دفاع وزیر لیم فاکس وی که ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر ولیږي، خو شرط دادی چې لومړی باید په افغانستان کې د دوی د ماموریت هدفونه سم څرګند شي. د شاغلي فاکس څرګندونو جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د بریتانیا د حکومت لوی سیاسي مخالف ګوند وویل چې که وخت ورسید نو تیار دی چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې له یوې سیاسي ستراتیژۍ پرته یوازې د ځواکونو زیاتول به بې ګټې وي. د محافظه کار ګوند د متبادلې کابینې دفاع وزیر لیم فاکس دا خبرې په واشنگټن کې وکړې. فاکس چې ګوند یې د 2011 کال تر عمومي انتخاباتو وړاندې په نظر پوښتنو کې مخکې ښکاري، په وروستیو کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستانلی مکریستل سره کتلي دي. هغه وایي ما په خپل مکریستل ته وویل که زموږ محافظه کار ګوند بریالی شو او حکومت یې جوړ کړ نو موږ به ډیر دې ته تیار واوسو چې افغانستان ته نور برتانوي سرتیري ولیږو په تېره بیا د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره. خوشاغلی فاکس په هریټیج فاونډیشن تحقیقاتي مرکز کې خبرداري وکړ چې لویدیز مشانو ته بوکار دي چې داسې سیاسي پلان جوړ کړي چې وسلوال طالبان له جګړې لاس اخیستلو ته تشویق کړي. فاکس زیاته کړه ترڅو چې موږ د افغانستان لپاره هر اړخیزه او جامع سیاسي حل لار نه وي پیدا کړي، د ځواکونو زیاتول به عملا ګټه ونه کړي. فاکس د افغانستان د وروستیو انتخاباتو اخیز غیر مهم وباله چې لویدیز سارونکي د هغو په ترڅ کې د ولس مشر کرزي په ګټه د درغلي تور لګوي. د وویل بریتانیا او امریکا چې د افغان ماموریت لپاره پکې ولسی ملاتړ مخ په کمیدو دی، باید په افغانستان کې خپل هدفونه په دې ډول تعریف او څرګند کړي چې ورسره تسمی شي چې افغانستان د خپلو پولو دفاع کولی او د سختریزو د اډو مخه نیولی شي. فاکس همدارز ویل د ملاتړ د ساتلو لپاره تر ټولو ښه لار دا ده چې سپینه خبره وکړو چې موږ هلته د ملي امنیت په خاطر ډېره یو.
د بریتانیا د مخالف محافظه کار ګوند د یو مشر لیم فاکس په وینا مو په راپورټ کې واورېدل چې دی وایي که چیرته د دوی ګوند د بریتانیا په انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر واستوي، خو شرط یې دا دی چې لومړی باید په افغانستان کې د دوی د ماموریت هدفونه سم څرګند شي. بل لور ته د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په لندن کې یو شمېر سیاستوالو او پوځي چارواکو ته په وینا کې د افغانستان جګړه له عراق سره پرتله کړې ده. په یوې خبرتیا پسې د بریتانیا د لوی درستیز څرګندونې خبرو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د بریتانیا د پوځ نوی قومندان ویلي دي چې لویدیځ ځواکونه به طالبان په افغانستان کې مات کړي، خو باید د دې لپاره سم فرمول پیدا کړي. جنرال ډیوډ ریچرډز طالبان بې رحمه دښمنانو بلل چې د افراطي مسلمانانو د مخدر موادو د کاروباریانو او یو شمېر قبایلي خلکو یوه ګډه مجموعه ده، خو د خلکو ملاتړ ورسره دی. ډیوډ ریچرډز زیاته کړه چې د طالبانو مشران بیا بې رحمه متعصبین دي چې قدرت ته د رسیدو لپاره په هر څه لاس تکیه کوي. د برېټانیا لوی رئیس همداراس د ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو غونډې ته وویل، د دې ټولو خبرو پر سر جګړه باید وګټل شي، او باید د دې خبرې یادونه وکړم چې اتلس میاشتې مخکې له تاسو څخه ډیرو د عراق په باره کې فکر کاوه چې دا یو داسې مصیبت دی چې د انفجار تر برید رسېدلی دی. خو نن بیا اکثر د عراق مسلې ته خوشبینه دي، البته محتاطانه خوشبینی لري. په عراق کې موږ پوهېدو چې بریالیتوب ممکن دی، خو د بریالیتوب لپاره د سمې لارې موندلو وخت ونیو. د بریتانیا لوی رئیس بیا وویل، په افغانستان کې هم د عراق په څیر بریالیتوب ممکن دی، خو لا مو هم د دې هیواد د شخړې لپاره سم فرمول نه دی پیدا کړی. د بریتانیا لوی رئیس تیره میاشت ویلي وو چې بریتانیا به د راتلونکو دیرشو څلوېښتو کلونو په مخه د افغانستان له پیښو سره همکاري کوي، خو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپلو خبرو کې دې مسلې ته اشاره ونه کړه. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان خپله څېړنه وړاندې کړي. داسې وار له مخه ویل کېږي چې جنرال میک کریسټال به افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو غوښتنه وکړي. د امریکا متحده ایالات اوس مهال 25,000 عسکر په افغانستان کې لري، او له شوې ژمنې سره ټاکل شوی ده چې دغه شمېره 18,000 ته ورسیږي. البته بریتانیا د خپلو عسکرو د زیاتولو په برخه کې تر اوسه څه اعلان نه دی کړی. و به جوش پارست خقیدی در روان خبری مجله د مهم خبرونو سر ټکی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی په ګټه خبره کړې ده. د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د 3,000 اضافي عسکرو د لیږلو ژمنه وکړه. روسیا او ناټو غواړي د افغانستان په ارتباط ګډه غونډه جوړه کړي. د بریتانیا د محافظه کار ګوند یو مشر د دغه هیواد پارلمان ته وویل، که چیرته په انتخاباتو کې بریالی شو افغانستان ته به نور عسکر واستوي. را روانه پنجشنبه د پاکستان په ارتباط یو نړیواله غونډه جوړی شي. د ایران ولسمشر اسرائیل یو بې بنیاده رژیم وباله، او د ناټو عمومي مشر له روسیې وغوښتل چې د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې د همکاري ورسره وکړي، او د دې وړاندیز له مخې ناټو غواړي چې بالاخره امریکا، ناټو او روسیه په ګډه د توغندیو یو دفاعي سیستم تیار کړي. د امریکا خبری رسنی وایي په ترورستي د سیستم مشکوک ترورست په نیویارک کې تحقیق کوونکو ته ویلي چې له القاعده شبکې سره یې ارتباط درلود، او د امریکا د رسنیو په وینا دغه سړی ممکن اعتراف هم وکړي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د چهارشنبې له ورځې راهیسې په دینور ښار کې د نجیب الله زاجي په نامه افغان څخه تحقیقات کوي، او د جمعې په ورځې د دوو دورو اته ساعته تحقیقاتو وروسته ومنله چې له القاعده شبکې سره یې تړاو درلود. څلرویشت کلن زازی له یوه کال راهیسې تر تحقیقاتو لاندې دی. د رپورټونو له مخې نوموړی په پاکستان کې د ترورستانو د روزنې یوه کمپ ته تللی و، او په خپل کمپیوټر کې د بم جوړولو پروګرامونه درلودل. د پاکستان د ملګرو په نامه ډله په پام کې لري چې په یوه غونډه کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري، د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون، او د سیمې د یو شمېر هیوادونو او د نړیوالو مؤسسو استازي پکې ګډون وکړي، له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لارې چارې وڅېړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو، بریتانیا او پاکستان مشران به د پاکستان د ملګرو او ګاونډیانو د ډلې د هغې غونډې مشري په ګډه وکړي چې په پام کې ده پکې د دې هیواد د ثبات لپاره د نړیوالو هڅو د پراخېدو لارې چارې وڅېړل شي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر جان سیورز د تېرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د یو ډیموکراتیک پاکستان د ملګرو دا غونډه چې ټاکل شوې ده د سپتمبر په 14 نېټه جوړ شي، پکې به د هغو اهدافو لپاره نور ملاتړ راجلب شي چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې په استانبول کې د دې ډلې د هیوادونو د وزیرانو په سطحه په غونډه کې ټاکل شوي وو. هغه مهال دا غونډه وروسته له هغې جوړه شوې وه چې د پاکستان د حکومت د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې څه باندې 2,000,000 خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي وو. په استانبول کې د پاکستان ملګرو په غونډه کې د ثبات پر یوې ستراتیژۍ او له هغو بې ځایه شوو خلکو سره په مرستو موافقه وکړه چې د سغدریزو وسلوالو تر نفوذ لاندې سیمو څخه بې ځایه شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر ښاغلي سیورز وویل په غونډه کې به دغې ستراتیژۍ ته پراختیا ورکړل شي، څو د مرستو او پانګې په ګډون دا یقین حاصل شي چې دا ستراتیژي د پاکستان د دولت او د نړیوالې ټولنې ملاتړ له ځان سره لري. ښاغلی سیورز په ملکنډ او سوات سیمو کې د پاکستان د پوځ تهاجمي عملیاتو ته په اشاره چې په ترڅ کې وسلوال طالبان له دې سیمو څخه په شا شول وویل، موږ غواړو چې دغه بهیر پراخ کړو، د پاکستان د دولت لخوا درست ژمنې ترلاسه کړو او هم د نړیوال ټولنې ملاتړ راجلب کړو. هغه زیاته کړه، د پاکستان له دولت سره د نړیوالو مرستو لپاره د نویو میکانیزمونو امکان برابر شوی دی. خاغلی سیورز وویل په دې غونډه کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما، د پاکستان د ولسمشر اسف علي زرداری او د برېټانیا د صدر اعظم ګورډن براون سربیره د چین، جاپان، ایران، فرانسې، جرمني، ایټالیا، سعودي عربستان، د عربي متحده اماراتو او د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک په ګډون د یو زیات شمېر نړیوالو مؤسسو او سازمانونو استازي ګډون وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد اسرائیل یو بے بنسټ رژیم وباله. په ایران کې هر کال د روسیې د میاشتې د وروستۍ جمعې په ورځ د اسرائیل پر ضد لاریون کیږي. د قدس په ورځ په مظاهرو کې د اسرائیلو پر ضد شعارونه ورکول کیږي او اسرائیل خندل کیږي. دا ځل هم د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد پرون سختې خبرې وکړې او اسرائیل یو بی بنیاد رژیم وباله. فریده هوډ سیفی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یو ځل بیا د اسرائیلو پر ضد خپل غږ پورته کړ او هولوکاست یا د یهودانو ډلې زوجنې دروغ وبلله. هغه چې په تهران پوهنتون کې هغه لمنسکونکو ته چې د قدس په نامه د اسرائیلو پر ضد د کلنۍ ورځې تر لاریون وروسته راغلي وو، وینا کوله، وویل هولوکاست د اسرائیلو د صهیونیست رژیم د رامنځته کولو لپاره یو افسانه وه. دا ناسمه خبره ده او داسې کوم اساس نه لري چې تایید شوی دی وي. تش افسانوي ادعا ده. احمدی نژاد د اسرائیل د رژیم په اړه وویل
این رژیم آینده ای نداره.
جمهور رئیس احمدی نژاد وایي د رژیم کوم آینده نه لري او زه اعلان کوم چې په قطعي توګه مخ په ځوړ دی، دا رژیم مري. ایران چې د خپل اټومي پروګرام له کبله له لویدیځ سره په لانجه کې دی، د هولوکاست یا د یهودانو د ډله ییزې وژنې په ارتباط د احمدی نژاد لویدیځ ضد خبرې او څرګندونې هم د دې سبب شوي چې نړیواله ټولنه ایران منځوي کړي. خو احمدی نژاد د جمعې د ورځې په وینا کې یو ځل بیا اسرائیل یو بې بنیاده حکومت وباله او لویدیځ یې د دې هېواد پر رامنځته کولو او ملاتړ ملامت کړ.
هم یهودی ستیزی رو خودشون طراحی کردن، هم حمایت
د ایران جمهور رئیس وایي دوی چې اشاره لویدیست ده هم له یهودانو سره جګړه تر هکړه او هم له صهیونستانو څخه بیل کومې خبرې ملاتړ. د احمدی نژاد د څرګندونې راتلونکي اونۍ د ملګرو ملتونو د ملي اسامبلی تر غونډې د مخه شوې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه به تهران د نړۍ له سترو قدرتونو سره پکې ګډون کوي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد اسرائیل یو بې بنیاد رژیم وباله. منځنی ختیځ د امریکا د متحده ایالاتو خاص سازی جورج میچل پر رواني اونۍ کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د ډیپلوماسۍ په سفرونو او تګ راتګ کې کوم بری نه دی حاصل کړی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا عملیه به دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایان کیلی وایي د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د میچل د دې ماموریت بری ته هیله منله، خو د متحده ایالاتو حکومت باید حوصله ولري او په عملیه کې پاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان کیلی وایي دا مهال جمهور رئیس اوباما سره داسې کوم پلان نشته چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په څنګ کې د اسرائیل او فلسطینیانو له مشرانو سره وګوري.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري.
د ناتو عمومي مشر له روسیې وغوښتل چې د توغندیو د دفاعي سیستم په برخه کې د همکاري ورسره وکړي. د دې وړاندیز له مخې ناتو غواړي چې بلاخره امریکا، ناتو او روسیه په ګډه د توغندیو یو دفاعي سیستم تیار کړي. د ناتو عمومي مشر اندرس فوګ راسموسن د دې وړاندیز خبره یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې واشنگتن په منځنۍ اروپا کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو پروګرام لري کړ. په منځنۍ آسیا کې د امریکا له لوري او بخشې په منځنۍ اروپا کې د امریکا له لوري د توغندیو د دفاعي سیستم له نسبېدو سره روسیې مخالفت کاوه. د ناتو عمومي مشر همدار زوویل روسیا او نور متحدین باید د هغو امنیتي ګواښونو جاج په ګډه واخلي چې دوی ورسره مخامخ دي. په ناتو کې د روسیې استازي دیمتری روګازین د راسموسن خبرې مثبتې او ګټورې وبللې. القاعده شبکې نوی ویډیو خپره کړې او په جرمني کې د عمومي انتخاباتو مخکې ګواښونه کړې. چارواکو د دې ګواښونو له وجې امنیتي اقدامات سخت کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي ګواښونه د جرمني راتلونکو انتخاباتو ته چې د سپتمبر په 28مه ترسره کیږي متوجه دي. چارواکي باور لري چې د القاعده شبکې لخوا د کوم عمل زیات امکان لیدل کیږي او له همدې عمله یې په هوایي ډګرونو او ټرینونو په تمځایونو کې امنیتي تدابیر نیولې دي. د القاعده شبکې په ویډیو کې ویناوال خبرداری ورکوي او وایي که چیرې جرمنیان په رایو کې په سیاستوالو باندې فشار وانهچوي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، نو دوی به د بیدارۍ یو ناوړه سخت عمل وکړي. نړیوال وچی صندوق موافقه کړې ده چې خپله یوه برخه سره زر وپلوري، څو بې وزلو هیوادو ته پورونه ورکړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. د وچی صندوق د رئیس هیئت په وینا دوی د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې 403.3 میټریک ټنه طلا په داسې شکل خرڅ کړي چې د سرو زرو بازارونه هم ورسره ګډوډ نشي. د نړیوال وچی صندوق مشر دامینیک سټراس کاهن د رئیس هیئت پریکړه وستایله او ویل چې له دې سره به وتوانی شي چې بې وزله هیوادو ته پورونه ورکړي او تر ډیره وخت نړیوال وچی صندوق په پښو ودروي. د انډونیزیا په بالی ټاپو کې زلزله شوې ده چې لږ تر لږه یې اووه تنه ټپیان کړي دي. د دې زلزلې اندازه د ریختر له مخې 6.4 اندازه شوې ده. د تسونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی، خو دغې زلزلې سپېده چاود مهال دغه ټاپو ولړزاوه.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو د رواني خبري مجلې ورستي او شته بوت نشتی شوی، البته لا وخته رواني خبري مجله مو ترونی مو بجوده. لکه څنګه چې مو د رواني خبري مجلې په پیل کې له تاسو سره شمنه وکړه چې خبرونه په پای کې به نړیوالو ورسپانو ته کتنه خبره کړو، دغه دی اوس د نړیوالو ورسپانو د کتنې وخت را رسیدلی دی. ګارډین او وال سټریټ جرنل ورسپانو د افغانستان په ارتباط مقالې خبرې کړې دي. دغه ورسپانو ته جان خالق کوته الکوزای کتنه کوي. دا کتنه به سره وره.
په انګلستان کې خبرېدونکي ګارډین ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې چې سرلیک لري په افغانستان کې له ماتې مخکې وروستی امکان. د مقالې په یوه برخه کې راغلي که چیرې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون د افغانستان په وړاندې خپله اوسنۍ ستراتیژي بدله نه کړي، نو زیاتې وینې به توی شي او ناکامي به هم ورسره مل وي. د ګارډین دا مقاله چې د انګلستان پیژندل شوو سیاستوالو نیک ګلګ او پیډي اشډاون لیکلې وایي اصلي پوښتنه دلته ده چې آیا د افغانستان جګړه مهمه ده؟ دا چې ځواب یې هو ده، دا پوښتنه هم نه رامنځته کیږي چې د دې جګړې عواقب به څه وي، او دا ځکه چې دا ځواب هم څرګند او معلوم دی، او هغه دا چې د شکست او ماتې عواقب به ډېر ناوړه وي. ګارډین لیکي مهمه پوښتنه دا ده چې آیا لویدیس کولی شي په افغانستان کې بریالی شي؟ په ځواب کې لیکي په خواشینۍ سره چې د دې پوښتنې ځواب منفي دی. دا حالت په هغه صورت کې بدلیدای شي چې په روان سیاست او کړنو کې بدلون راشي. د ورسپانو په باور د افغانستان ستونزې څو اړخیزې دي، خو تر ټولو مهم اړخ یې د یوې ګټورې ستراتیژۍ د همغږۍ نشتوالی دی. ګارډین لیکي د انګلستان لپاره افغانستان په هلمند کې خلاصه کیږي، د کاناډا لپاره کندهار افغانستان دی، د هالند لپاره اورزګان او د جرمني لپاره د دې هیواد شمال افغانستان ګڼل کیږي، او تر ټولو مهمه خو لا ده چې تر دې وروستیو پورې د امریکا متحده ایالاتو د ستونزو حل یوازې د جګړې په ډګر کې لټاوه. ورسپانه زیاتوي تر هغې چې دا هیوادونه له نړیوالې ټولنې سره یو ځای په افغانستان کې په یوه خوله او نظر نشي او یوه عملي ستراتیژي جوړه نه کړي، په دې هیواد کې به یې برای هم ډېر ګران او ناممکن وي. وال سټریټ جرنل امریکایي ورسپانې هم په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې له لاسه تلونکي اولادونه تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او په یوه برخه کې لیکي د دې خبرې د درک لپاره چې ولې په افغانستان کې لاتو کلونو جګړو وروسته د ناتو او امریکایي ځواکونو مرګ ژوبلې په دې هیواد کې مخ په زیاتېدو دي، نړیواله ټولنه باید د روانې جګړې اخوا ډګرونو ته پام واړوي. د ورسپانې په باور په افغانستان باندې د روسانو د یرغل په مهال د دې هیواد د نفوسو شمیر 15 میلیونه و. افغانان له شورویانو او د وارسا د تړون له متحدینو سره چې مجموعي نفوس یې 450 میلیونو ته رسېده وجنګېدل، 15 زره روسي عسکر یې ووژل او په خپله هم شاوخوا 1 میلیون شهیدان ورکړل او په 100 زره نور یې معیوب شول. دا مهال د یوې بلې بهرنۍ مداخلې په جریان کې د افغانستان د نفوذو شمیر شاوخوا 10 میلیونه دی، او د شوروي اتحاد د یرغل په پرتلې د ځوانو جنګیالیو شمیر څو برابر زیات شوی او دا ځکه چې هر افغان مور په کلو او بانډو کې تر نهو زامور پورې هم زیږوي. په داسې یو حالت کې که چیرې دا ځوانان په یو ډول راضي ونه ساتل شي او له دښمن سره یو ځای کېدو ته اړ شي، نو په هغه صورت کې به پرته له شکه دا ځل هم بهرني ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخامخ شي. ورځپاڼه لیکي لویدیځ هیوادونه باید د افغانانو او په خاص ډول د ځوانانو د فکرونو او زړونو خپلولو په مقصد ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي، او که نه نو د بهرنیو ځواکونو برخلیک به په دې هیواد کې ښه نه وي او افغانستان به هم یوې بلې کندې ته وغورځول شي.
نړیوالو ورځپاڼو ته لکتنې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله سرته رسیږي. بله یوه مصطفی صدیقي تاسو ته وړاندې کوي. شرخلاص
تشکر از شما آقای شبر، خسته نباشین. سلام و مجموعه خبری ساعت 7:30 صبح خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و این هم سرخط تازه ترین ها در این 30 دقیقه. رئیس CIA گفته است که با وجود ادعای تقلب در انتخابات 29 اسد در افغانستان، به نظر می رسد که حامد کرزی برنده شده است. لیون پنیتا این موضوع را در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا گفته است. یک قماندان بریتانیایی در افغانستان گفتگوها با طالبان را برای حل معضله افغانستان یک اقدام کلیدی خوانده است. جنرال گرایم لمب گفته که طالبان شکایت‌هایی دارند که با آنها پرداختن نشده است. قرار است ناتو و روسیه در مورد همکاری مشترکشان در خصوص افغانستان گفتگو کنند. امریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را در افسانه خواندن هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم محکوم کردند. احمدی نژاد روز جمعه در تهران در پایان مراسم سالانه و دولتی روز قدس این گفته ها را مطرح کرد. منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته تا با این پیمان در خصوص سیستم مدافع راکتی همکاری بکند. این اظهارات اندرس فاگراسموسن یک روز پیش از آن می آید که واشنگتن از ایجاد سیستم مدافع راکت در اروپای مرکزی صرف نظر کرد. در یک خبر دیگر، منشی عمومی ناتو با تاکید بر این وعده گفته که روز اوکراین و گرجستان هم عضو ناتو خواهند شد. رسموسن گفت این وعده که در سال گذشته در بخارست سپرده شد هنوز هم پابرجاست. و صندوق بین المللی پولی فروش یک مقدار محدود طلایش را تصویب کرده است. این اقدام به هدف فراهم کردن قرضه برای کشورهای نادار و حمایت از مسائل مالیش روی دست گرفته شده است. در پهلوی اینها میشنوید که شماره از مهاجران افغان مقیم ایران که میخواهند داوطلبانه به افغانستان برگردند از رویه کنسولگری افغانستان در مشهد شکایت دارند.
وقتی که میریم به خاطر فرم بگیریم، عکس بگیریم، اونجا از ما 2000 تومان پول میگیره.
در مورد تظاهرات روز جمعه جنبش سبز علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هم مصاحبه داریم با یکی از ژورنالیست های ایرانی مقیم ایران.
ببینید، یه شعار هست که خیلی مردم میگن ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد، یا هی میریم وارد گفتگو میشیم با اینایی که باتون به دستن که آقا ایرانی در طول تاریخ ایرانی رو نزده، نکش ما رو. یعنی یه چیز، یه توهینی به ما شده.
شماره از روزنامه های معتبر جهان را هم در همین مجموعه خبری براتون ورق میزنیم. اما حالا این مجموعه خبری شنبه 28 سنبله برابر با 19 سپتامبر را با تحولات مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. چنانچه گفتیم، رئیس CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید به نظر میرسد که رئیس جمهور کرزی در انتخابات 29 اسد در افغانستان برنده شده است. لیون پنیتا در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا گفته که حتی اگر آرای تقلبی برداشته شوند، باز هم به نظر می رسد که آقای کرزی آرای کافی را از آن خود کرده است. بر اساس اعلان نتایج ابتدایی، کرزی با کسب بیش از 54% آرا جایگاهش را به حیث نامزد پیشتاز همچنان حفظ کرده و عبدالله رقیب عمده وی با داشتن تقریبا 28% آرا در رده دوم قرار دارد. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس می شنویم.
رئیس اداره مرکزی استخبارات امریکا CIA لیون پنیتا طی مصاحبه گفته است که به نظر وی حتی بعد از آن که رای های مشکوک در انتخابات افغانستان فسخ شوند، باز هم رئیس جمهور کرزی برنده این انتخابات خواهد بود. و اظهار داشت بدون شک یک اندازه تخلف و تقلب در انتخابات وجود داشت، ولی این مشکلات توسط کمیسیون شکایات که مسئول شمارش آرای انتخابات افغانستان می باشد تحت بررسی قرار گرفته است. اما سخنگوی سیای بعدن اظهار داشت که سخنان رئیس این سازمان یک پیشبینی بود در مورد آینده وضع سیاسی افغانستان که در بنبست قرار گرفته است. و آقای پنتا رئیس این ارگان موقف خاصی را در این باره که آقای کرزی در دور اول انتخابات به طور عادلانه پیرو شده است ابراز نمی کند. به گفته سخنگوی سیای جورج لیتل، آقای پنتا نتایج انتخابات افغانستان را تصدیق نکرده است، بلکه خواسته احتمال یک نتیجه معین را بیان کند. به گفته آقای لیتل، هر نظری که گویا رئیس سیای مفکوره نهایی را ابراز کرده است نادرست می باشد. در نتایج مقدماتی نهایی دومین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ افغانستان، رئیس جمهور کرزی با گرفتن 54.6% آرا توانسته است از برگزاری دور دوم انتخابات جلوگیری نماید. اما ناظرین اتحادیه اروپا میگویند که در حدود 1/4 آرا با تقلب همراه می باشد و به گفته آنها اکثر این رأی های مشکوک به نفع آقای کرزی بوده است. اداره رئیس جمهور اوباما خواهان بررسی کامل این رأی ها شده و هشدار داده است که بی‌اعتمادی سیاسی در افغانستان تصمیم آن را برای فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان مغلق ساخته است. یک تعداد کشورهای دیگر هم به این نظرند که رئیس جمهور کرزی در انتخابات پیرو شده است. چند قبل رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری گفته بود که رئیس جمهور بعدی افغانستان آقای کرزی است. دیروز رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با آقای کرزی تلفنی تماس گرفته و تبریکات خود را برای پیروزیش در انتخابات ابراز کرده است.
کمیسیون رسیدگی با شکایت انتخاباتی به شکایت انتخاباتی افغانستان که از حمایت ملل متحد برخوردار است دستور داده تا آرا در 10% مراکز رایدهی باز شماری شوند. گفته می شود اگر شمار کافی از این آرا باطل اعلان شود شاید آرای آقای کرزی به زیر 50% پایین بیاید. در این صورت دور دوم انتخابات برگزار خواهد شد. بر اساس اعلان نتایج ابتدایی کرزی با کسب بیش از 54% آرا جایگاهش را به حیث نامزد پیشتاز همچنان حفظ کرده و عبدالله رقیب عمده وی با داشتن تقریبا 28% آرا در رده دوم قرار دارد. برای گرفتن اطلاعات و معلومات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس های اینترنتی ما www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان از شکایت مهاجرین افغان مقیم ایران از کنسولگری افغانستان در شهر مشهد هم خواهید شنید و مصاحبه داریم در مورد تظاهرات روز جمعه جنبش سبز علیه حکومت ایران. اما حالا یک قماندان بریتانیایی در افغانستان گفتگو با طالبان را برای پایان درگیری در این کشور عنصر کلیدی تلقی کرده. جنرال گرایم لام به روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن گفته که برخی از طالبان شکایت های دارند که با آنها پرداخته نشده است. وی افزوده که انتظارات را که آنان در خصوص داشتن زندگی مرفه و بهتر داشتند عملی نشده. در این حال جنرال بریتانیایی دیگر نیک کارتر گفته که اگر اقدامات مؤثر در افغانستان صورت نگیرند فرصت از دست می رود. جزئیات اظهارات کارتر را از مقیم نایب می شنویم.
جنرال نیک کارتر گفت فرصت آن رسیده است تا روش نظامی خود را تغییر داده و وضعیت را در افغانستان بهبود بخشیم. کارتر در آینده نزدیک مسئولیت نیروهای بریتانیایی را در افغانستان به عهده خواهد گرفت. این جنرال بریتانیایی که با بی بی سی صحبت میکرد گفت پیش از آن که فرصت از دست برود باید به اسرع وقت اقدامات مثبتی را در افغانستان انجام دهیم. ضمناً جنرال کارتر افزود و مصمم است که آنها این ابتکار را از طالبان به دست گرفته جنگجویان مخالف را از مردم ملکی به طور فیزیکی و روانی جدا خواهند ساخت. این جنرال بریتانیایی گفته است باید مردم ترغیب شوند که از نیروهای خارجی بیشتر حمایت کنند تا از طالبان. جنرال کارتر قماندان نیروهای بریتانیایی گفت وی به این باور است که این همه کارها به تدریج اتفاق می‌افتند. این قماندان نیروهای بریتانیایی پذیرفت که بمب‌های کنار سرک برای قوای ناتو مشکلات زیادی را به بار آوردند، اما وی اظهار امیدواری کرد که شاید مردم افغانستان در آینده در رفع این مشکل با آنها کمک خواهند کرد. جنرال کارتر واضح ساخت که همکاری نزدیک با قوای امنیتی افغان به هدف تقویت این نیروها شامل استراتژی نظامی وی می باشد. جنرال کارتر در پاسخ به این سوال که آیا او با طالبان میانه‌رو ملاقات می کند یا خیر، گفت تجربه نشان داده که راه حل مبارزه با جنگجویان گفتگو و مذاکره با آنها می باشد. بنابراین اگر ما با مردم داخل گفتگو شویم، نسبت به حمله و تیراندازی بر آنان زودتر به یک راه حل دست می یابیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. 7:40 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون داریم. همچنان مرور داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان و باید بگویم که امروز شنبه 29 ماه مبارک رمضان است. با امید قبولی طاعات و عباداتتان این بخیر. عید هم میرسه و پیش از پیش ما مصطفی صدیقی عید را بر شما تبریک میگم و یادم نره که در روزهای عید برتان برنامه های خاص عیدی داریم که حتما بشنوین. روسیه و ناتو به زودی در مورد همکاری مشترکشان در افغانستان صحبت میکنند. در این مورد نماینده روسیه در پیمان ناتو معلومات داد. بر نوشته خبرگزاری ها، روسیه از شکست ناتو در افغانستان هراس دارد، اما سوی دیگر خواهان معلومات درباره تلاش های این پیمان در افغانستان میباشد. در این باره جزئیات بیشتر را باز هم از سید سمع عباس میشنویم.
نماینده روسیه در پیمان ناتو دیمیتری راگوزین دیروز اظهار داشت که روسیه و ناتو روز 30 سپتامبر درباره تشکیل یک گروه خاص مشترک در مورد افغانستان بحث میکنند که از طریق آن روسیه درباره تحولات در افغانستان معلومات به دست میآورد. با گفته آقای راگوزین، این گروه در چارچوب شورای ناتو روسیه برگزار میشود که در آن آقای راگوزین با همتایان خود از 27 کشور عضو پیمان ناتو درباره افغانستان صحبت میکنند. روسیه نگرانی دارد که ناتو و همپیمانان آن افغانستان را ترک خواهند کرد، زیرا با افزایش تلفات عساکر ناتو در افغانستان، نظر مردم در کشورهای ناتو در مورد جنگ در افغانستان تا حد تغییر نموده و آنها خواهان بیرون شدن از این بحران می باشند. راگوزین گفت اگر ناتو از افغانستان خارج شود، ما شاهد یک فلاکت خواهیم بود. به گفته او، این بار یک گروه طالبان مطمئن و یک گروه طالبان قدرتمند به قدرت خواهد رسید و به سمت شمال به سوی کوههای قفقاز حرکت خواهد کرد. سفیر روسیه در ناتو اظهار داشت پیمان ناتو برای حفظ منافع بین المللی در افغانستان تلاش دارد، اما روسیه باید روزمره درباره تحولات در افغانستان معلومات داشته باشد. به گفته سفیر روسیه راگوزین، مسکو حاضر است با ناتو کمک کند تا ماموریت خود را در افغانستان به پای اکمال برساند. سفیر روسیه اضافه میکند کشورش به همکاری با ناتو آماده است، اما حاضر نیست حتی یک عسکر خود را هم به افغانستان بفرستد. او گفت ما یک بار در افغانستان بودیم و آنجا خوش ما نیامد، اما او افزود این امر ضروری است که تماس و مذاکره در مورد افغانستان در شورای روسیه و ناتو ادامه پیدا کند. سفیر روسیه اظهار داشت کشورش راه ترانزیت غیر نظامی را برای ناتو باز میکند تا در تعلیم افسران و سربازان اردو و امنیت افغانستان کمک کرده باشد. او پیشنهاد نمود برای این که تلاش‌های ناتو در افغانستان به پیروزی برسد، بهتر است این پیمان سازمان امنیت دسته جمعی را به رسمیت بشناسد و با آن همکاری کند. این سازمان از کشورهای شوروی سابق تشکیل شده است و ناتو با آن هیچ ارتباطی ندارد و آن را نادیده گرفته است.
شنیدید که قرار است ناتو و روسیه در مورد همکاری مشترکشان در خصوص افغانستان گفتگو کنند. تا دقایق دیگر در همین مجموعه خبری مرور کوتاه داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان. حالا از وضعیت مهاجران در ایران میشنویم. قبلا شنیده بودیم که حکومت ایران با برخی از مهاجران افغان رویه نامناسب میکند، اما حالا ادعای موجودند که گویا کنسولگری افغانستان در مشهد هم برای افغانها درد سر ایجاد میکند. مهاجران افغان مقیم ایران که داوطلبانه به افغانستان برمیگردند شکایت دارند که کنسولگری افغانستان در شهر مشهد از آنان خیلی زیاد پول میطلبد. آنان میگویند که کنسولگری به خاطر چیز به نام معرفی نامه از آنان تا به 2000 تومان پول میستاند. اما مسئولان چی میگویند؟ سید احسان خبرنگار رادیو آزادی با مردم و مقامات صحبت کرده و گزارش دارد با این جزئیات.
اخذ پول از عودت کننده های افغان فاقد اسناد مهاجرت تقریبا از یک سال به این طرف از سوی دفتر نمایندگی وزارت امور مهاجرین افغانستان در کنسولگری مشهد شروع شده. در ابتدا معرفی نامه هر افغان عودت کننده به دفتر اداره مهاجرت ایران در مشهد 300 تومان بود که کم کم این معرفی نامه به 2000 تومان رسیده است. در حالی که این معرفی نامه ها و یا عکس برداری ها به اداره مهاجرت خراسان رضوی برای عودت کننده های مهاجر کدام تأثیری ندارد، چون همین افغان ها در اداره مهاجرت ایران در مشهد شناسایی و عکس برداری می شوند. بدین ترتیب افغان های عودت کننده که در طلب برگشت به کشور هستند از کنسولگری افغانستان در مشهد سهولتی را در زمینه می خواهند.
نمی کنسولگری افغانستان چرا یک سهولت برای همه هموطنان ما نمیاره؟ مثلا وقتی که میریم به خاطر فرم بگیریم عکس بگیریم اونجا از ما 2000 تومان پول میگیره، بازم که میایم اینجا برای ما تاکسی ها و ایناست که پول بالاتر از دیگه تاکسی ها میگیره از اونجا در دم کنسولگری.
همین مسئله تاکسی هاست اینجا، از دم کنسولگری که از بیرون 5000 میگیره برای دربستش که اینا 25000 نفر 5000 تومان میگیره.
علی حسن مصطفی رئیس جدید اداره مهاجرت در کنسولگری افغانستان در مشهد که جدیداً در این سمت منصوب شده، با تایید مشکلات دست و پاگیر مهاجرین عودت کننده به رادیو آزادی گفت:
معرفی نامه را البته که از طرف خود کنسولگری نیست، منتها فرما از طرف عکاسی داده میشه، یعنی تفاهمه که 1000 تومان بیشتر نگیره، چون گاهی بیشتر از 1000 تومان 2000 تومان هم گرفته شده، که از جهت ما شکایت های را از طرف مهاجرین داشتیم. تاکسیران ها از بعض مهاجرین گاهی پول بیشتر اخص میکنن. کلن استراتژی وزارت امور مهاجرین بر مبنای خدمت و ارائه تسهیلات برای مهاجرین استواره و ما مدت زیاده نشده که اینجا آمدیم.
افغان های فاقد اسناد مهاجرت که از شهرهای مختلف ایران قصد عودت به کشور را دارند، فقط از طریق دو سرحد زابل ولایت سیستان و دوغارون ولایت خراسان رضوی می توانند به افغانستان عودت کنند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
و حال هم یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را یادآور می شویم. رئیس CIA گفته است که با وجود ادعای تقلب در انتخابات 29 اسد در افغانستان، به نظر می رسد که حامد کرزی برنده شده است. لیون پنیتا این موضوع را در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا گفته است. یک قماندان بریتانیایی در افغانستان گفتگوها با طالبان را برای حل معضله افغانستان یک اقدام کلیدی خوانده است. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را در افسانه خواندن هولوکاست محکوم کردند. منشی عمومی ناتو از روسیه خواسته تا با این پیمان در خصوص سیستم مدافع راکتی همکاری بکند و صندوق بین المللی پولی فروش یک مقدار محدود طلایش را تصویب کرده. این اقدام به هدف فراهم کردن قرضه برای کشورهای غریب و حمایت از مسائل مالیش روی دست گرفته شده است. همچنان مصاحبه داریم در مورد تظاهرات روز جمعه جنبش سبز علیه حکومت ایران با یک ژورنالیست ایرانی مقیم ایران.
ببینید، یه شعار هست که خیلی مردم میدن، میگن ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد، یا هی میریم وارد گفتگو میشیم با اینایی که باتون به دستن که آقا ایرانی در طول تاریخ ایرانی رو نزده.
این مصاحبه را تا دقایق دیگر میشنوید، اما حالا مشروح تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از ایران آغاز میکنیم. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا سخنان محمود احمدی نژاد در افسانه خواندن هولوکاست را محکوم کردند. آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا تاکید محمود احمدی نژاد بر مواضع پیشینش و افسانه و دروغ خواندن هولوکاست یا نسل کشی یهودیان اروپایی را محکوم کرده و به آن واکنش نشان دادند. محمود احمدی نژاد جمعه در تهران در پایان مراسم سالانه و دولتی روز قدس این گفته ها را مطرح کرد. بیاین جزئیات بیشتر در مورد اظهارات احمدی نژاد در این خصوص را از فریده هود سیفی بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک بار دیگر صدای اعتراضش را بر ضد اسرائیل بلند کرد و کشته شدن دست جمعی یهودان یا هولوکاست را دروغ محض دانست. احمدی نژاد در پوهنتون تهران به نمازگزارانی که تازه از راهپیمایی پایان هفته قدس برگشته بودند سخن می گفت. احمدی نژاد در سخنان روز جمعهش گفت: موجودیت اسرائیل را کسی تایید نکرده است، این فقط یک دروغ و ادعای افسانه‌ای است.
این رژیم آینده ای نداره. من اعلام میکنم به طور قطع رو به پایانه.
ایران که به علت برنامه هسته‌ای‌اش با غرب با مشکلات روبروست، سخنان مشابه احمدی نژاد در گذشته هم سبب آن شد که این کشور از جامعه جهانی منزوی شود. ولی احمدی نژاد ادعا می‌کند که غرب خود اسرائیل ستیزی را رایج کرد و هم از اسرائیل حمایت می‌کند.
هم یهودی ستیزی رو خودشون طراحی کردن، هم حمایت بیچون و چرا از جنایات صهیونیست‌ها را.
احمدی نژاد این سخنان را در حالی گفت که تهران هفته آینده با قدرت‌های بزرگ جهان در اسامبله عمومی ملل متحد شرکت می‌کند.
سخنگوی قصر سفید واشنگتن رابرت گیبس با محکوم کردن گفته‌های محمود احمدی نژاد این سخنان را تنها موجب انزوای بیشتر ایران دانست. وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند هم رد مکرر هولوکاست از سوی محمود احمدی نژاد را زشت و از روی نادانی توصیف کرده است. در یک تحول دیگر با خبرید که ده‌ها هزار هوادار جنبش سبز مخالف رئیس جمهور احمدی نژاد در تهران و دیگر شهرهای ایران برای جاده‌ها ریختند. این اعتراض‌ها درست همزمان با برپایی تظاهرات به سازماندهی حکومت ایران در ارتباط با روز قدس و حمایت از مردم فلسطین روز جمعه انجام شد. یک ژورنالیست ایرانی مقیم تهران که نخواست نامش افشا شود با گلناز اسفندیاری از مرکز خبر رادیو آزادی گفته که این اعتراض های ضد احمدی نژاد نشان دادند که جنبش سبز هنوز زنده است. وی گفته که حالا وقتش رسیده که میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ابتکار عمل را به دست بگیرد. گلناز اسفندیاری با این ژورنالیست زن مصاحبه کرده و در شروع پرسیده که چشم دیدش را از اعتراض های روز جمعه در ایران قصه بکند.
اصل تظاهرات که قرار در واقع نیروهای جنبش سبز بود از میدان هفته تیر شروع شد که جمعیت اونجا پراکنده بودن، بعد جمعیتی که پرچم سبز داشت و دستبند سبز یهو حدود 100 هزار نفر شدن و شروع کردن به پیشروی به سمت میدان ولیعصر که بعد از این تا پل کریم خان پیش رفتن و جمعیت خیلی فشرده از هفته قبل از هفته تیر تا پل کریم خان زن همش جنبش سبز بود. نیروی انتظامی هم در کنار مردم وایساده بود و هیچ کاری نمی‌کرد. فقط دو بار سر پل کریم خان و سر حافظ سعی کردن جمعیت رو نگه دارن، ولی چون خیلی زیاد بود هیچ ضرب و شتمی نکردن و جمعیت میتونست بعد یه توقف کوتاه به حرکتش ادامه بده.
اسفندیاری از این ژورنالیست ایرانی پرسیده که به نظر وی این اعتراض‌های جنبش سبز چقدر اهمیت و چه پیامی دارند؟
این دو تا نکته مهم داشت. اول اینکه هم سپاه پاسداران دیشب پیام داده بود که با هر گونه برخوردی که وحدت شکن باشه برخورد قاطع خواهیم کرد. علی‌رغم این مردم اومده بودن و در واقع این حرف سپاه بی‌اعتبار شد که هیچ برخوردی هم نتونستی انجام بدی و این جمعیت چندین صد هزار نفری تونستن بیان. این یه نکته بود. یه نکته دیگه این که اینا تونسته بودن هی مانور بدن که جنبش سبز در واقع فروکش کرد و دیگه اعتراضی نیست و اینکه دیگه مردم الله اکبر گفتنشون کمتر شده، ولی امروز مردم قاطعانه اومده بودن و از همون ابتدا با شعار دولت کودتا استفا راهشون رو ادامه دادن و نشون دادن که این همه بحث تجاوز اینا علنی کردن، بحث شکنجه، بحث اعتراف گیری، ولی اینا هیچ تأثیری تو جنبش سبز نذاشته.
اسفندیاری پرسیده که مردم دیگر از برپایی تظاهرات و اعتراضات نمی ترسند. آنان با وجود این احتمال که از سوی نیروهای انتظامی دستگیر می شوند و روی خیابانها ریختند و اعتراض کردند. این عدم ترس را چگونه توضیح می دهید؟
ببینید یه شعار هست که خیلی مردم میگن ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد، یا هی میریم وارد گفتگو میشیم با اینایی که باتون به دستن که آقا ایرانی در طول تاریخ ایرانی رو نزده، نکش ما رو. یعنی یه چیز یه توهینی به ما شده، حالا اینا هی میان به جای اینکه این توهینه رو ما رو قانع بکنن مضاعفش میکنن، مثلا تقلب میکنن، ما میان تو خیابون بعد دوباره میگیرن مردم رو، بعد اعتراف وادار میکنن مثل کسی مثل سعید حجاریانو، بعد میگن که شما رابطه داشتین با کشورهای دیگه پول میگرفتین. امروز هم اتفاقا همین طرفدار احمدی نژاد هی به ما میگفتن که دلارا رو گرفتین اومدین تو خیابون، یا مثلا پلاکارد گرفته بودن که آشوب گرد بی بی سی پیوندت ها مبارک، که شما شروع کردیم شعار دادن که اسرائیل احمدی پیوندت ها مبارک. مردم اصلا در این نداره وقتی تو این مضاعف میشن من برای خونه نشین بشن. اینا صد تا راه داشتن که مردم رو آروم بکنن.
گفتگوی گلناز اسفندیاری از مرکز خبری رادیو آزادی بود با یک ژورنالیست ایرانی مقیم ایران در مورد تظاهرات روز جمعه جنبش سبز علیه حکومت ایران در تهران. ادامه خبرها از رادیو آزادی. منشی عمومی ناتو از روسیه خواست تا با این پیمان در خصوص سیستم مدافع راکتی کار بکند. آندرس فاگراسموسن این موضوع را روز جمعه در سخنرانی عمده در مورد مسائل سیاسی در بروکسل گفت. یک روز پیش از این اظهارات واشنگتن ایجاد سیستم مدافع راکت را در اروپای مرکزی از ایجاد سیستم مدافع راکت در اروپای مرکزی صرف نظر کرد. روسیه با ایجاد این سیستم مخالف بود. رسموسن همچنان گفت روسیه و ناتو باید چالش‌های بر سر راه را در مورد بررسی قرار بدهند. در این حال دیمیتری روگوزین فرستاده روسیه در ناتو سخنان رسموسن را مثبت و خیلی سازنده خواند.
نو فصلم можно сказать, что задан позитивный тренд.
راگوزین میگوید عموماً گفته میتوانیم که یک تمایل مثبت در پیشرفت روابط نظامی و سیاسی بین روسیه و کشورهای پیشگام غربی، ایالات متحده و ناتو ایجاد شده است. در یک خبر دیگر، منشی عمومی ناتو با تاکید بر این وعده گفته که روز اوکراین و گرجستان هم عضو ناتو خواهند شد. راسموسن گفت این وعده که در سال گذشته در بخارست سپرده شد هنوز هم پا بر جاست، اما وی گفت که هیچ یک از این کشورها تا حالا معیارهای لازم بر داخل شدن در پیمان ناتو را تکمیل نکردند و صندوق بین المللی پولی فروش یک مقدار محدود طلایش را تصویب کرده. این اقدام به هدف فراهم کردن قرضه برای کشورهای غریب و حمایت از مسائل مالیش روی دست گرفته شده. هیئت اجراییوی این صندوق بین المللی روز جمعه گفت که تصمیم دارد بیش از 403 متریک تن طلا را بفروشد که بر قیمت فروش طلا در بازارها تأثیر نمی‌گذارد. دامینیک استراون کان رئیس IMF از این تصمیم هیئت ابراز رضایتمندی کرد و گفت این اقدام صندوق بین المللی پولی را قادر می‌سازد تا دادن قرضه به کشورهای فقیر را سرعت ببخشد. این بود تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها از افغانستان، منطقه و جهان تا این لحظه. و حالا جاوید نعیمی شماره از روزنامه‌های جهان مرور میکند.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان آخرین امکان در آستانه شکست در افغانستان، که در بخش از آن می نویسد اگر رئیس جمهور اوباما و صدر اعظم بریتانیا گوردون براون استراتژی فعلی خود را در افغانستان تغییر ندهند، خون بیشتر ریخته خواهد شد و شکست اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این مطلب که توسط سیاستمداران شناخته شده بریتانیا نیک کلیک و پدی هشدام نوشته شده است، گفته می شود سوال اساسی این نیست که آیا جنگ افغانستان مهم است، چون پاسخ به آن مثبت است. سوال این هم نیست که عواقب شکست جدی خواهد بود، چون این جواب هم معلوم است که شکست عواقب ناگوار خواهد داشت. به نوشته ی روزنامه، سوال مهم این است که آیا غرب می تواند در افغانستان پیروز شود، که تحت شرایط فعلی جواب این سوال متاسفانه مثبت نیست، اما این که سیاست‌های فعلی و رفتار کنونی تغییر کند. به نوشته روزنامه، مشکلات در افغانستان ابعاد مختلف دارد، اما مهمترین بعد آن عدم هماهنگی و استراتژی مؤثر می باشد. به نوشته روزنامه، برای بریتانیا افغانستان در هلمند خاتمه پیدا می کند. برای کانادا افغانستان قندهار است. برای هلند اوروزگان، برای آلمان شمال این کشور و از همه مهمتر این که تا وقت‌های اخیر امریکا یگانه راه حل را در افغانستان در میدان جنگ جستجو می کرد. روزنامه می افزاید تا زمانی که این کشور با جامعه بین المللی یک نظر واحد و هماهنگ در مورد افغانستان ایجاد نکند و یک استراتژی عملی را ترتیب ندهد، رسیدن به پیروزی در افغانستان هم ممکن نخواهد بود. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان فرزندان از دست دادنی در افغانستان، که در بخش از آن می نویسد برای درک این مطلب که چرا بعد از 8 سال جنگ تلفات ناتو و امریکا در افغانستان روز به روز بیشتر می شود، جامعه بین المللی باید به ماورای میدان کنونی جنگ در افغانستان نگاه کند. به نوشته روزنامه، در زمان تجاوز شوروی نفوذ افغانستان 15 میلیون نفر بود و آنها با شوروی و متحدین پیمان وارسا که نفوذ مجموعی آنها به 450 میلیون می رسید جنگ کرده و 15 هزار عسکر روسی را به کام مرگ کشاندند و خود هم در حدود 1 میلیون قربانی دادند که صدها هزار نفر دیگر معیوب و معلول شدند. اکنون به نوشته روزنامه، با دخالت خارجی دیگر در افغانستان، نفوذ این کشور در حدود 30 میلیون نفر است. تعداد جوانان که قابلیت جنگی دارند چند برابر دوره تجاوز شوروی افزایش یافته است، زیرا هر مادر افغان در روستاها تا 9 فرزند به دنیا می آورد. در چنین حالت بنوشته روزنامه اگر این جوانان به یک ترتیب راضی نگه داشتن نشوند و مجبور به یک جا شدن با دشمن گردند، بدون شک قوای خارجی که در این کشور مستقرند این بار هم توسط فرزندان از دست دادنی افغان به شکست روبرو خواهند شد. وال استریت جورنال می نویسد کشورهای غربی باید برنامه مشخص را برای جلب قلب و افکار مردم افغانستان و مخصوصا این جوانان ترتیب بدهند. در غیر آن سرنوشت عملیات قوای بین المللی در افغانستان ناگوار خواهد بود و افغانستان هم در یک باتلاق دیگر سقوط خواهد کرد.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 بشنوید. در ساعت دیگر برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و صحت را براتون داریم و با گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و حالا احمد